دا مشال رادیو د وخت د سهار لس بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 کال د دسمبر 11 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د امریکا لخوا مالی بندیزونه د زده کوونکو اتحادیې او د خیبر پښتونخوا پر قبایلي سیمو سربیره د رواني خبرونې په دویمه نیمایي کې یونیس پروګرام روغتیا او درملنه اورېدل ماهروي. تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه له منور شاه څخه واورو.
د خبرونو سرټکی امریکا د کراچۍ په پخوانی پولیس افسر راونوار بندیزونه لګولې دي. په افغانستان کې مېشت بهرني ځواکونه وای په باګرام هوایی ډګر برید په شا تمبول شوه او ایرانی وکیلانو د مظاهرینو پر ضد د حکومتي تشدد د پلټنو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل د امریکا د خزانه وزارت د کراچۍ په پخوانی پولیس افسر راو انوار بندیزونه ولګول. د خزانه وزیر سټیون منوچن پرون د انساني حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې امریکا به د خلکو زورول، تختول، جنسي تشدد، قتل او د بیګونا وګړو خلاف ظلم نه زغمي. د یاد وزارت په پاڼه د راو انوار په حواله ویل شوی چې د ریپورتونو تر مخه د خپل کار مودې پر مهال یې 190 جالي پولیس مقابلې کړي چې پکې د نقیب مسعود په شمول سلورو سو څخه زیات کسان وجل شوي دي. د امریکا خزانه وزارت وایي راونوار په کراچۍ کې د پولیسو او مجرمانو د یوې داسې شبکې مشري کوله چې له خلکو د باتي اخیستو په زوره د ځمکو نیولو، نشه یي موادو او د خلکو په وجنو تورنوه. د یاد وزارت په وینا په نوموړي یې ځکه بندیزونه ولګول چې د انساني حقونو په سرغړونو کې نیخ په نیغه او یا هم په غیر مستقیم ډول ذمهوار دي. د امریکا د خزانه وزارت د راونوار په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو په 13 وګړو هم بندیزونه لګولې دي. د راونوار خلاف په کراچۍ کې وروسته له هغې مقدمه درج شوه چې د 2013 کال په جنورۍ کې یې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې وروسته ادعا وکړه چې هغه ترهګر و په پولیس مقابله کې یې وژلې، خو وروسته تحقیقاتو دغه ادعاوې ناسمې ثابتې کړې او هغه له نوکرۍ لرې کړل شو. دغه مقدمه اوس هم روانه ده چې پکې نوموړی په ضمانت له جیله خوشي شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په تور د نیول شوی یو تن کورنۍ له وزیر اعظم عمران خان د انصاف غوښتنه کړې ده. د 400 تنګي کلی د مظفر خان د کورنۍ غړو خپلوانو پرون په پیښور پریس کلب کې وی خبري غونډه ته ویل چې نوموړی اول لا درک کړل شوی و او د دوی د ډیرو منډو ترلو پاس چې عدالت ته وړاندې کړل شو نو د ترهګرۍ د دروغ او تورونه په لګول شوې دي. د مظفر ملګری حاجی ناصر په دغه موقع ویل
سر زمونږ تاو شوی دی په منګ باندې دومره سخت تیر شوی پرون پته ولګېده چې دی جیل ته شو. هغه په داسې پایار کې چارج کړی دی چې هغه د نه منلو دی د پرایم منسټر عمران خان نه دا غوښتنه کوم چې تا ویلي چې زه به ټولې ادارې ټیک کوم، دې باره کې اکشن والا دا فورسز دا راونیسه او دا ټیک کا.
پرون د انساني حقوقو د نړیوال ورځې په مراسمو کې فعالانو مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې دا مهال له 300 څخه زیات کسان لا درک دي، بلخو حکومت بیا دا شمېرې کمې ښایي. په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د انضمام په لوي سیاسي ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې له قبایلي ولس سره کړې ژمنې دې عملي کړي. پرون د پېښور په پریس کلب کې د پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ نواز، عوامي نېشنل پارټۍ او جماعت اسلامي مشرانو په دې حقله یو خبري غونډه وکړه. په دغه موقع د پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخواني غړي اخونزاده چټان وویل
اوس دا د سوچ خبره ده که د دې مرجر نه بعد هم زمونږ د یوت زمونږ د نوجوانانو د پاټه د عوام هغه مایوسي ختمه نه شوله نو د دې انجام به سره ووځي. زما په خیال چې هغه به ډېر زیات خطرناکي هم د پاټه د عوامو دپاره نه هم د دې ریاست دپاره.
په صوبه کې د قبایلي سیمو د ورګډولو په وخت حکومت د یو آئینی ترمیم په ترڅ کې وعده کړې و چې د راتلونکو لسو کلونو لپاره به له قبایلو ټیکس نه اخیستل کېږي او په قومي مالیاتي اوارډ کې به هر کال 100 ارب روپۍ د دغو سیمو په پرمختګ لګول کېږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت او واکمن پاکستان تحریک انصاف په بیا بیا ادعا کړې چې په قبایلي سیمو کې یې د پرمختګ یو شمېر منصوبې ترسره کړې دي. پرون د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو له اتحادیو جوړولو بندیز پورته کړي. قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر خواجه آصف په دې حق لوویل
یہ نشری ہوتی ہے دی وای د زدکونکو اتحادیې د سیاست نرسری وی او کتا سو دوی بریک دی چې په دوی سیاسي اثر وشي او دوی نظریاتی شي نو سبب دغه کول په دې پارلیمان کې یو ذمہ دارانه کردار ادا کړی شي او په دې سنا سره قانون سازی په کار ده چې په ټول پاکستان کې د زدکونکو اتحادیو ته اجازه ورکړي شي.
په دې موقع د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان ویل حکومت به د دې لپاره قاعده او ضابطه ټاکي چې تعلیمي ادارې د زده کوونکو د اتحادیو له وجې د پخوا په څیر د تشدد نه وساتل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې میشتو بهرنو ځواکونو ویلې په باګرام هوایی اډې کې نن سهار وختي په یو روغتیایي مرکز برید شوی دی. د قاطع ملاتړ د ماموریت ویان مشال ریډیو ته ویل دغه روغتیایي مرکز د سیمې خلکو ته خدمات وړاندې کول چې وسلوالو بریدګر ورته سخت زیان رسولی. د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي په برید کې امریکایی یا اتحادی ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د دوی په خبره افغان ګډو ځواکونو او بهرنو عسکرو د بریدګرو حمله په شا تمبولې او د برید پر مهال د بګرام هوایی اډه خوندي وه. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د ایران یو سل شپېته وکیلانو د مظاهرینو پر ضد د خونړو اقداماتو د پلټنو غوښتنه کړې. دغه مظاهرې د هیواد په خواوشا سلو ښارونو او ښارګوټو کې تیره میاشت وروسته له هغې پیل شو چې حکومت تیل ګران او د اخیستلو حساب یې مقرر کړ. وکیلانو دا غوښتنه د یو پرانستي لیک په ذریعه ولسمشر حسن روحاني ته په اپیل کې کړې چې د اپوزیشن په یوه خبري ویبپاڼه کلمه خپور کړل شوی دی. حکومت په دې مظاهرو کې د وژل شوو کسانو رسمي شمېرې لا هم نه دي ورکړي، خو د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل وای چې په دې کې لږ تر لږه 208 کسان وژل شوي او په زرګونو نور نیول شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري خبرونه مو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. اوس پر روان خبرونه کې د دوغه راپورونو تفصیل تاسو اوریدلای شئ. امریکا د وزیرستاني ځوان قبله مسعود په وژنې تورن د پاکستاني پولیسو پر پخواني افسر روانوار بندیزونه لګولې دي. د سیاسي چارو یو شنونکی وای
چرته امریکا کې یاد امریکایي انډیوالو او ملکونو کې واجنو کې هغه چرته اکاونټس په نور داسې سیاسي چارو نه هغه به د بیان وکړي کولی شي.
په خبر پرتونخوا کې د انضمام لاټړو اپوزیشن ګوندونو ویلي چې حکومت د قبایلی سیمو لول سره کړي ژمنې سرته ورسوي.
خلق محسوس کړي وي چې آو د دې مرجر انضمام په نتیجه کې موږ ته مطلب چې دا آئینی قانوني عدالتي او سپورت او رعایت ملاو شو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر اتحادیو لګیدلې بندیزونه پورته کړي. د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو یو مشر وای
ټولن چکم دے طالب علم چکم دے هغه په دغه فیصلو کې نه شاملېږي. نو دا وجه ده چې تعلیمي معیار چکم دے هغه ورو خرابېږي.
او دروانی خبرونه په دویمه نیمایي کې اونس پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل مهروي چې دا ځل لوګجنی لړیته ځنګړی سوي دي.
هغه ځایونه کې چې چرته په هوا کې دا زهرجن غازونه ډیر زیات موجود وي، دې سره سره چې کوم طبي حالت کې د اوبونه بخارات پورته شي، ټول شي یو ځای شي نو دینه لړ جوړي.
پر روان خبرونه کې نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو خاوري او ظلم رپورت. د امریکا د وزیرستاني ځوان قبله مسعود په وژنې تورن د پاکستاني پولیسو پر پخواني افسر راو انوار بندیزونه لګولې دي. دا اعلان پرون د امریکا د خزانه وزارت د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت سره وکړ. یاد وزارت د راو انوار په ګډون د یو شمیر نور هیوادونو پر اتلس وګړو هم ورته بندیزونه لګولې دي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري. د امریکا خزانه وزارت پروند بشری حقوقو د نړیوال ورځ پر مهال په یو خبر پاڼه کې په بشری حقوقو تورونو یو شمیر کسانو بندیزونه لګولې دي. د یاد وزارت پر وی پاڼه د کراچي په ملیر کې د پولیسو د پخوانی افسر راو انوار په حواله ویل سوی چې نوموړي د خپل کاري مودې پر مهال یو سل نوی جالي پولیس مقابله کړي چې پکې د نقبله مسعود په ګډون یې تر 300 زیات کسان وژل دي. د امریکا خزانه وزارت وای راو انوار په کراچي کې د پولیسو او مجرمانو د وی داس شبکې مشري کوله چې له خلکو د کلنګ اخیستو په زور د زمکو نیولو نشي موادو او د خلکو په وژنو تورنه و. د یاد وزارت په وینا پر نوموړي ځکه بندیزونه ولګول چې د انساني حقوقو په سرغړونه کې مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول ذمہ وار دي. په امریکا کې شنونکي ډاکټر محمد تقی وایي چې تر بندیز لاندې کسانو او د هغوی د ملګرو اساسي نه یوازې په امریکا بلکې د امریکا په ملګرو هیوادونو کې هم کنګل سي.
بل عموم کو د دې اقتصادي یا مالی شاخصانه وی چې د غي یا د غي انډیوالو یا نور د غي مرستیاو چرته امریکا کې یا د امریکایي انډیوالو ملکونو کې واجبونو کې د غي چرته اکاونټس په نور داسې اقتصادي چارې وینو هغه به د بیا نیو کې کولی شي. نو بل عموم چې دا د ټریژري ډپارټمنټ د غي خو د یو سیاسي بیک گراوند یا فور گراوند نوم داسې کې دی شي چې یو طریقه ده پاکستان باندې فشار اوستو په حق له
د امریکا خزانه وزارت دراو انور په ګډون د برما، لیبیا، سلوواکیا، کانګو او جنوبی سودان پر اتلس وګړو بندیزونه لګولې دي. د خزانه وزیر سټیون ټی منوچن ویلی چې امریکا به د خلکو زورول، تشتول، جنسي تشدد، وجل او د بیګونا وګړو خلاف ظلم ونزغمي. پر او انوار تور دی چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې د په مشري پولیسو د جنوبی وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود له تشتول ورسته له تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو په تور په جالي پولیس مقابله کې وژلې وو. د پاکستان په مختلف شهرونو کې تر احتجاجونو ورسته د سند حکومت یو پلټنیزه کمیټه جوړه کړه چې هغه په ثبوت ورسول چې نقیب الله مسعود له هیڅ یو ترهګری ډلې سره تعلق نه درلودي او هغه بے ګناه وژل شوی دی. له هغه وروسته راو انوار پټ شو چې بیا د سپریم کورټ پر فشار بل اخر عدالت ته حاضر شو. خو د 2013 کال د جولای پر لسمه په کراچي کې د ترهګری ضد عدالت راو انوار په ضمانت خوشی کړ. د نوموړي پر ضد اوس هم د نقیب الله مسعود د وژنې مقدمه روانه ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره راټوکېدلې خوځښت پښتون ژغورنې غورځنګ له غوښتنو یوه هم داده چې راو انوار ته د هغه د کړنو سزا ورکړل سي. د پاکستان حکومت پر راو انوار د امریکایي حکومت له خوا د بندیزونو په غبرګون کې تر دې دمه څه نه دی ویلي.
د مشال ریډیو دا چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو نیوز پروګرامونو نوم لړ تاسو اوریدي. د خبر پرنوخه په چارسده کې د لادر کلسوي تن خپلوان غوښتنه کوي چې له دوی سره د انصاف وسی. پرون په پېښور پرېس کلب کې د چارسده د تنګیل پېټرول پمپ څخه د مظفر په نوم لادر کلسوي تن خپلوان او ملګرو خبري غونډې ته وویل چې لومړی دغه کس ورکل سوی وو او دغه ورسته چې دوی پلټنه وکړله نو بیا ورسته مرکزی زندان ته ولېږدول سو. دوی وایي چې د مظفر په درک معلومولو کې له سخت کړاون سره مخ شوی دی. په خبري غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څخه غوښتنه وکړه چې د خلکو د لادر کولو په اړه د امنیتي ادارو په واک او اختیار کې دي اصلاحات وکړل سي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوسر کوي.
د چارسدې د تنګي د یو پېټرول پمپ نه د نومبر په 28 نیټه د لادرکشوي مظفر نومي یو تن خپل خپلوانو او ملګرو تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د ډیرو کړاوونو وروسته هغوی ته اوس معلومه شوې ده چې د مومندو د غلنۍ سره تعلق لرونکي دغه تن د پېښور په مرکزی زندان کې اچول شوی دی. د مظفر ورور په خبری کانفرنس کې په دغه اړه په خپل وینا کې وویل
پاکستان خلک وو په پاکستان باندې خپګی وو او پاکستان سره محبت ساتو چې مظفر نوم یو مظفر او د دې د پټو کم نه پورته شوی دی په 26 تاریخ باندې او اوس په حال چې کوم بیا د پاکستان حکومت سره په ساري په سند لري دی.
د مظفر ملګری حجی ناصر په خبری کانفرنس کې وویل چې په تنګی کې د هغه د پېټرول پمپ نه دا کس اوچت کړی شوی وو. حجی ناصر وایي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د امنیتي ادارو په واک اختیار کې دي اصلاحات وکړي چې ولس د کړاوونو نه بچ شي.
تاړه کې دا روزنامچا مونږ ریټن کړی دا چې مونږ نه کس روپ دی کمپورت راځي چې متعلقه دانه خبرې چې ستا په دې علاقې کې دا مجرم دی یا ملزم دی دا زو چتو سر زمونږ تاو شوی دی په منګ باندې دومره سخته تیر شوی په منګ په دوی باندې ځکه چې زمونږ یو ملما او پختون په ملما باندې خپل سر ور کوي من په دا په پرون پته ولګیدا چې دی جیب ته شو هغه په داسې پایا کې چارج کړی دی چې هغه د نه منلو دی خو دا ټول بې ګناه او بېجا د پرایم منسټر عمران خان نه دا غوښتنه کوم چې تا ویلي چې زه به ټول ادارې ټیپ کوم دې باره کې اکشن والا دا پورسیز دا راونیسه او دا ټیک کا
حکومتي چارواکو یا د امنیتی ادارو لخوا د موزپر د لادرکه کولو او بیا روستو د پیښور سنټرال جیل ته د لیږدولو په اړه څه نه دي ویلې شوي خو مشال ریډیو ته د موزپر په اړه د ترلاسه شوي د ترګرۍ ضد د پولیسو د څانګې د اف آی آر تر مخه په دغه نیولې شوي تن باندې د ترګرو سره د مالی تعاون کولو ترڅنګ یو شمیر نور تورونه لګولې شوي دي خو د موزپر د کورنۍ غړي او ملګري په هغه باندې د سی ټی ډي لخوا لګول شوي دا تورونه رد کړي دي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
زموږ غلا مشال رادیو خوري د خیبر پښتونخوا قبایلی زلو هغو سیاسي ګوندونو چې په صوبه کې د فاټا د انضمام لپاره هڅې کړې وي پر 11 جنوري په پېښور کې قبایلی جرګه رابللې ده دوی پر صوبه یو مرکزی حکومت فشار اچول غواړي چې له قبایلی زلو سره مالی مرستو سربیره په دغو زلو کې راتلونکو لس کلونو لپاره دي هیڅ ډول ټیکس یا مالیه نه لګول کیږي په دې نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي
دا نه پورس پیخور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا دا وینا په محل دا پاکستان پیپلز پارټي جماعت اسلامي مسلم لیگ نواز او عوامي نشر پارټي ځای مشرانو او دا قومي سملي په خوانه غړو وویل چې د سرتاجیز کمیشن د سفارشات تر مخه د انضمام نه پس کباري زلو ته لس کالو د پاره زر ارب روپے خصوصي پیکج او راتلونکو لس کالو د پاره هیستیک سونه نشي لګولې خو افسوس چې په دغه سفارشات دا تیرش پارس میاشتو راسی حس عمل اونشو دا باجاولنا دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر او دا قومی سملے پخوانے غړي اخونزادہ چٹان اوائل باید چی وفاقی حکومت پا قومی مالیاتی کمیشن کے درے فیصد براخ سرا سرا یو سل ارب روپے دا کال کباری زلو دا پارا صوبے تا ورکلی
اس دا دا سوش خبر دا که دا دی مرجر نبادم زمانگا دا یوت زمانگا دا نوجوانانو دا پاٹا دا عوام اغا مایوسی ختم نشول نو د دې انجام به سره وځي زما په خیال چې هغه به ډیر زیات خطرناک وي هم د پټه د عوامو د پاره نه هم د دې ریاست د پاره
دا خیبر ضلع نه د قومي سملې په خوانی غړي الحاج شاجی ګل افریدی اول چې دوی په 11 جنوري په خبر کې یو لوی جرګه را بللې او په صوبایي او فاقي حکومت په دغه فشار اچوي چې قبالي ضلعو ته خپل حقوق زر تر زره ورکړي غني بیا به دوی د صوبایي سملې مخې ته احتجاجي پرلت یا ناسته کوي دغه شاندار جماعت اسلامي ځای مشر صاحبزاده هارون رشید اول چې دوی بټول هغه سیاسي ګوندو او سماجی ڈلے دا قبالی زلو دا حقوق دا پارا یوزل بیا را پاسوی چاچے دا انزمام دا پارا خپل حسے کڑے وی
اگر پیکج بانے اصلاحاتی پیکج بانے کم چر دی موجودہ حکومت ذمہ داری ہوا کہ پاگی بانے عمل درآمد کرے ہوئے او دا اگی پر نتیجہ کہ دا باجول دا وزیرستان پورے عوام تا اگر لیپ میلاو شے ہوئے او خلق کو محسوس کرے ہوئے چے آو دا دے مرجر او انضمام پر نتیجہ کہ مونگا تا مطلب ہے چے دا آئینی قانونی عدالتی او سپورٹ او رعایت میلاو شے
خو بیا دا خیبر پختونخوا حکومت او حکومتی گند پاکستان تحریک انصاف مشران ادا کوي چې موجوده حکومت قبالی ضلعو د پرمختګ د پارا عملی ګامونه پورته کړی دي او خاصدار او لیویستا د پولیس درجه ورکولو سره سره قبالی ضلعو ته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي او دغلته مقامی حکومتونو نظام معرفي کولو هم اعلان کړی دی خالد خان مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غله مشال رادیو څخوري د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر اتحادیو لګیدلې بندیزونه پورته کړي او په دې لړ کې دي قانون سازي وکړل سي چې دا ډول راتلونکي کول هم په سیاست کې برخه واخلي بلخو حکومت ویلي چې د دې لپاره به قاعده او ضابطه ټاکي چې تعلیمي ادارې د تیرو وختونو په شان له تشدد خوندي وساتل سي په دې نور تفصیل اسلام آباد سره ظاهر په دې راپور کې راکوي
اسلام آباد کے دنہ پورز د قومی اسمبلی پغونڈ کے دا پاکستان مسلم لیگ نون غڑی کھیسو مل کے الداس تعلیمی اداروں کے دزدکون کو دے اتحادیوں دا بحالی لپارا اعلی کمیشن آرڈیننس کال 2002 ترمیمی بل اڑان دکڑو کمچی دا نور بحث لپارا اڑوند کمیٹی تا ولے گلے شو پدی مکہ پدی دا بحث دوران اپوزیشن گندون لہ حکومت غختن وکڑی دزدکون کو پہ اتحادیوں دا زیا پا مارشل لئی دور کی لگے دلی بندیزون دی پور تکڑی شی دا پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ او قومی اسمبلی غڑی خواجہ محمد آصف اویل چی وقت راغلے چی دا پارلیمان دزدکون کو دے اتحادیو دا بحالے لپار قانون سازی وکڑی دے وی دزدکون کی اتحادی دا سیاست نرسری وی او کتا سو دوی پریک دے چی پا دوی سیاسی اثر وشی او دوی نظریاتی شی نو سبا بدا غا کل پا دے پارلیمان کی او ذمہ داران کردار ادا کرے شی نو زگنم چی پا دے دے پسنجیدگی سر غور وکڑے شی او پا دے سناسا قانون سازی پا کار دا چی پٹول پاکستان کی دزدکون کی اتحادیو تے اجازت ہمداشن ل جنوبی وزیرستان د قومی اسمبلی غړی علی وزیر هم غوښتنه وکړه چې ټول پاکستان کې د دزدکونکو د تنظیمونو نه بندیز پورته کړي شي دوی د دزدکونکو د اتحادیو د بحالی لړکی خبرې کیږي نو موږ له دې مرسته کول پکار ده چې د دزدکونکو یونینونو په تعلیمی ادارو کې بحال شي تاسو وګورئ کله نه چې په مارشلی دور کې د دزدکونکو په اتحادیو بندیزونه لګیدلې دي له هغه وخت د دزدکونکو نه چې کوم نوی لیڈرشپ راتلو هغه اوس ناراضی نو موږ له حکومت غوښتنه کوو چې دزدکونکو اتحادی دی بحال کړي پدی مقد پارلیمانی چارو وزیر مملکت علی محمد خان ویل د دوی حکومت هم غواړي چې د طالب علمانو تنظیمونه بحال شي دی وی جناب سپیکر د زدکونکو د سیاست بل څوک هم مخالفت نه کوي او نه یې مونږ کوو نو چرته چې مونږ د دې فائدو ته ګورو هلته به مونږ له دې قاعدی او ضابطی هم ټاکل وي نو دې لړ کې چې تجویز راغی چې دا معاملې د کمیټې ته ولېږلې شي نو سپیکر صاحب دا دې کمیټې ته ولېږلې شي لدی وړاندې د روانې میاشتې په نهمه نیټه د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د یوې غونډې دوران په دې صوبه کې د زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ اعلان کړی و او ویلي وو چې د دې لپاره به بل په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کوي یاد دې وي په ټول پاکستان کې په کال 1944 کې د جنوري په میاشت کې پوځي واکمن ضیاءالحق په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو بندیزونه لګولي وو او دریضې وو چې له دې تشدد پیدا کیږي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
په همدې موضوع کې پاتې کیږو د پونتونونو له زده کوونکو سره د یووالي تر لاریون وروسته د سند صوبایي کابینې د زده کوونکو د اتحادیو د بحالولو منظوري ورکړې ده دا چې زده کوونکي په پونتونونو کې د اتحادیو بحالولو غوښتنه ولیکوي او د دې ګټه به څه وي په دې اړه په پېښور کې د مشال رادیو خبریال غلام غوث د ځوانانو له یو مدني فعال او د زده کوونکو له یو مشر شفیق گیګیانی سره مرکه کړې ده په لومړي سر کې شفیق گیګیانی د دې پر ارزښت باندې غږیږي
چې نور د دنیا ټول یونیورسيټي چوغوري آی کی د یونیورسيټي په سندیکیټ کې او په سنټ کې آی کی خلک وی آی کی د سټوډنټان آی کی موجود وی او چکل د یونیورسيټي فیصله کیږي چکل د یونیورسيټي یو غټه فیصله کیږي کوډ کې فیصله کیږي آی کی د چکم زده کوون کې د آی هغه نه تاسو کیږي په پاکستان کې بده مرغه په دغه سندیکیټ کې او په دغه سنټ کې د سټوډنټ اړه سه نه وی هغه د سټوډنټ اړه خبره شمارل کیږي نه نو موږ اومدا وکتل چې سلیبس چې کم دی کریکولم چې کم دی هغه زوړ دی هغه زوړ ولې دی ځکه چې سټوډنټ چې کم دی طالب علم چې کم دی هغه په دغه فیصلو کې نه شاملېږي نو دا وجه ده چې تعلیمي معیار چې کم دی هغه رو ترو خرابېږي
د بندیز خبره تاسو څنګه کوي بندیز څنګه دی
یو خبر خدا چې دغه د سټوډنټ یونز لګ په دې ځان پیول پکار دی فیډریشن چې کم دی دا سټوډنټ یونز نه دي
د سیاسي غوندونو چې دا کوم لاندینی تنظیمونه دي د ځوانانو دا یونین نه دي
دا یونین نه دي اصل کې یونین څنګه وي زتاس لګ د دې تاریخي پس منظر باندې پرې خبره کول غواړم د څه و چې کله برټش او نه برټش په مختلف یونیورسيټو کې د هر یونیورسيټي درې اهم پلرز دي درې اهم ستون دي نام د ټونو غټ پلر چې کومه سندیکیټي دیم سنټ وی دریم اکیډمیک کونسلی په دې درې وانه کې پکار دا چې د یو سټوډنټ نمائنده هم ناشتي نو مخکې به څنګه چلو چې کب تیر د یونیورسيټي یونیورسيټي اکټو پېښور یونیورسيټي اکټ چې کومو هغه به نه سوچي یونیورسيټي الیکشن بو شو الیکشن کې به کم کس وګټل کم پرزیدنت بشو نه به سندیکیټ کې ناشته
دا تور نمخ خبره تاسو
دا د 30 نمخ کې دا درې اتیا يم نمخ کې چې کله د سټوډنټ یونینز چې بوونه هغه کې به دا خبره کړي نو یونین به جوړ شو نو چې کله به فیصله د یونیورسيټي کې نه هغه کې به دغه سټوډنټ چې کوم مشربو دی به هغه کې شاملو اوس موږ ګورو چې یونیورسٹی کې کوم فیصله کیږي اگر سټوډنټ اړه نمائنده نه فیډریشن چې کوم دي د فیډریشن اس لیګل سټیټس نه او د خاص کر پارټي چې کوم دي پولیټیکل پارټي دا هم ملوث دي چې سټوډنټ یونز بحال نه شي ځکه چې سټوډنټ یون بحال شي بیا یونیورسٹی کې دي سه دي اختیار به ختم شي اوس فیډریشن شته او یونین نشته د دې مثال څه شو چې لکه په ملک کې پولیټیکل پارټي شته خو سا پارلیمنت نشته نو پارلیمنٹ کے بدو کینے دی خبر کئی کنا اس سے گورو نو یو فیڈریشن پہ یو لکھ روان دے بل فیڈریشن پہ بل لکھ روان دے نو موږ غواړو چې دغه رنګي د یونیورسټي کې د سټوډنټان یو یونین جوړ شي چې هغه د ټولو یونیورسټي یو یونین وي مختلف فیډریشنز بل خبره ده او بیا د سټوډنټانو ترمنځ الیکشن کیږي او دغه یونین پرزیدنت چې کوم نه منتخب کیږي
په پېښور کې د زده کوونکو یو مشر شفیق گیګیانی وو چې زموږ د خبریال غلام غوث پوښتنې ځوابولې د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي او سیاستوالان وایي چې د سرکاري سکولونو د فعالولو لپاره هلې ځلې پیلوي د قبایلي ځوانانو غورځنګ وایي د یخنۍ تر رخصتیانو ختمېدو وروسته به خپل کمپاین پیلوي بلخوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي وایي دغه مسله به په اسمبلی کې راپورته کوي حکومتي ګوند بیا وایي د دې مسلې د حلولو لپاره پلان جوړ کړی خو په عملي کولو کې به وخت لګي نور تفصیل سره له مومند راکوي
د خبر پښتونخوا د قبایلي سیمو ځوانانو او سیاستوالو له حکومت غوښتي چې هغه سکولونه فعال کړي چې دا وخت د حجرو او سارو تړلو ځای په توګه کارول کیږي له مومند ضلع سره تعلق لرونکي په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټۍ غړي نثار مومند پرون مشاله ډوته وویل چې دغه مسله به بیا په اسمبلی کې راپورته کوي نوموړی وایي دا وخت په قبایلي سیمو کې سلګونه سکولونه دي چې سبق پکې نه ښودل کیږي او ځینې خلک یې د شخصي کارونو لپاره کاروي
داسې ډېر سکولونه شته دي چې بلډینګونه جوړ دي او د هغې سینز نشته هغه مطلب سینشن نه دی راغلی نو په هغې کې بوسم پراته دي هغې کې سروي هم خلک تړي او د هغې دپاره موږ په خپله ما خو دغه اواز سهارې هم په اسمبلی کې په لومړي تقریر کې مې ویلي وو اوس مو پرې کوشچنې هم جمع کړي دي چې یاره دا زموږ سکولونو ولې چې دی نو استادان نشته دی ولې موږ ته سټاف نه راکوئ نو دا په زرګونو کې مطلب دا زموږ پوسټونه خالي پراته دي د استادانو
د قبایلي ځوانانو غورځنګ مرستیال مشر ادریس خان پرون مشاله ډوته وویل چې دوی د سروې له مخې په قبایلي سیمو کې دوه کاله مخکې څه اووه سوه سکولونه غیر فعال وو چې په کې له نیمې زیات اوس هم غیر فعال دي
نو تقریبا اووه سوه سکولونه موږ ته داسې میلاو شو پرایمري سکولونه د جینکو او د لکانو په مشترکه باندې چې هغې کې به هلته چې کوم مشران او ملکان به ورته ووایو غریب صاحب پکې زناور وغیرہ ساتل چا به چې کوم دی اجرې ته جوړ کړی وي د روان سیشن کې به موږ دوباره چې کوم دی بقاعده سروې کوو او هلته چې کوم ماشومان دي هغه تعلیم اگاهي مهم به دوباره سټارټ کوو په هر ضلع کې او د سکولونه یا چا په قبضه کې دي مثال یا هلته خلک سبق پکې نه وایي نو نور کارونه کوي نو هغه چې کوم دی فنکشنل کوو انشاءالله موږ به حکومت سره چلاله چارواکو سره
همدار سرګندونې په خبر ضلع کې د بند سکولونو د فعالولو لپاره مبارزه کوونکي مدني فعال ودود پردي هم پرون مشاله ډوته وکړي نو موړي تور پورې کړ چې په قبایلي سیمو کې هغه خلک سکولونه د حجرو او د خپل نورو شخصي کارونو لپاره کاروي چې با اثر دي او حکومت یې مخه نشي نیولې
د دې غرونو نه چې لک شاته پناکیږي د سکولونو بيخي هم داسې پراته دي اوس زمونږ په اکاخیل علاقه ده پاری کی جمنګ پریکشن کلا واخستو نو هغه مونږ ته بیا التا علاقائی مسلې ته جوړ شوې هغه سکول والا مالکانو دا وی چې غنی دا سکول خو مونږه داسې د ځان د پاره را جوړ کړي دی هغه په کې داسې د فیملی غوند شکل وسیدل او هغه دا نه غوښتل چې دلته کولاو شي ماشومان په دې کې راشي
په کوم کسانو چې د سکولونو د قبضه کولو تورونه دي هغه له مشال ډو سره له خبرو کول نه انکار وکړ خو په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي نصیر الله خان چې تعلق یې له جنوبی وزیرستان سره دی دا خبره مني چې په قبایلي سیمو کې یو شمېر سکولونه غیر فعال دي خو نو موړې وایي د دې مسلې په حلولو کې به وخت لګي
دا به ټیم خامخا خلی چې موږ امپلیمنت کوو خامخا هلته کې خلکو چې چا مطلب سکولونه اول نه یو قسم پہ قابض دي یا په دغه بیٹکونه دنه جوړ کړي نو هغه خلکو ته به ما خامخا دغه ریزیسټنس خو به دویم کوي چې یار دا ولې داسې کیږي لګیاله
نصیر الله خان زیاتوي دوی ته کره شمېره نه ده معلومه چې په قبایلي سیمو کې څومره سکولونه غیر فعال دي خو په خبره یې چې د قبایلي سیمو ښه راتلونکي په تعلیم کې دی نو په کار ده چې د سکولونو په فعالولو کې ورسره د سیمې اولس مرسته وکړي
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د ما شام تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي. په پېښور کې د سهار لس نیمې بجې سوې. منور شاه به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د امریکا د خزانه وزارت د کراچۍ په پخوانی پولیس افسر راونوار بندیزونه ولګول. د یاد وزارت په پاڼه د نوموړي په حواله ویل شوی چې د ریپورټونو تر مخه د خپل کار مودې پر مهال یې 190 جالي مو پولیس مقابلې کړي چې پکې د نقیب مسعود په شمول له 1300 څخه زیات کسان وجل شوي. وزیرستان ازوان نقیب مسعود د 2013 کال په جنوري کې په جالي پولیس مقابله کې وجل شوی و. په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په تور د نیول شوی یو تن کورنۍ له وزیر اعظم عمران خان د انصاف غوښتنه کړې. د چارسدې د مظفر خان د کورنۍ غړو او خپلوانو پرون په پېښور پریس کلب کې وی خبري غونډه ته ویل چې نوموړی اول لا درک کړل شوی وو او د دوی د ډیرو منډو ترلو پاس چې عدالت ته وړاندې کړل شو د ترهګرۍ د دروغو تورونو سره مخ شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د انضمام په لوي سیاسي ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې له قبایلي ولس سره کړې ژمنې د عملي کړي. دوی وایي د راتلونکو لسو کلونو لپاره له قبایلو ټیکس نه اخیستل او په قامي مالیاتي اوارډ کې هر کال 100 روپۍ ورکول وعده لا هم نه ده پوره شوې. حکومت وایي په قبایلي سیمو کې یې په پرمختیايي منصوبو کار شروع کړی. پرون د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو له اتحادیو جوړولو باندې سپور تکړي چې دا راز د زده کوونکو سیاسي روزنه هم یقیني شي. حکومت ویلي دا کار به په دې لړ کې د قاعدو او ضابطو جوړولو ورسته کوي. په افغانستان کې میشتو بهرنو ځواکونو ویلي په باګرام هوایي اډې کې نن سهار وختي په یو روغتیایي مرکز برید شوی چې افغان ګډو ځواکونو او بهرنو عسکرو ناکامه کړی دی. د قاتې ملاتړ ماموریت ویلي په برید کې امریکایي یا اتحادي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د ایران 168 وکیلانو د یو پرانیستي لیک په ذریعه ولسمشر حسن روحاني ته اپیل کړی چې 13 میاشت د مظاهرینو پر ضد د خونړو اقداماتو پلټنې دی وکړي. په دې مظاهرو کې د وجل شوو کسانو حکومت تیش میره مخ ته ندی راغلی خو امنیسټی انټرنیشنل وای چې په دې کې لک تر لګه 208 کسان وجل شوی.
د مهم خبرونو لنډیز مول مشال رادیو څخه واوري دی چې منور شاو وړاندې کوي. اوس واره سیدلې ځانګړي او نږدې خبرونه روغتیا او درملنې ته. په روغتیا او درملنې خبرونه کې دا ځل د لوګجنې لړۍ یا هغې لړۍ چې لوګۍ او ګردونه پکې شامل وي پر لنډمهاله او اوږدمهاله روغتیایي اثراتو غږېدلی یو. د خبرونو تاسو د دوشنبه ګل په ورځ په ژوندۍ بڼه اورېدلې. د نن تاسو ته په تکراري بڼه خبرو. د خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د ژمي له پیل سره په یو شمیر سیمو کې لړه جوړیږي چې د لرګي سکرو او نور شیانو له سوځلو سره پکې لوګی هم ورګډیږي چې روغتیا پالانې د صحت لپاره یو لوی ګواښ بولي. د لړې او لوګي مجموعې ته په انګلیسي کې سموګ ویل کیږي چې د سموک یعنی لوګي او فاګ یعنی لړې له دوو الفاظو جوړ دی. روغتیا پالان وایي چې په سمدستي توګه د لړې او لوګي مجموعه د انسان د نفس یا سا پر نظام اغیز لري. په اوږدمهاله توګه دا شیان انساني صحت ته لوی تاوانونه پیښوي. خو دا څه قسم تاوانونه دي؟ موږ باید څه ډول احتیاطونه وکړو؟ دا موضوع لومړی په خبرونه کې له چاپیریال پوه صلاح الدین کبیر صاحب سره څېړو چې په کابل کې اوسي او له یوې مودې راهیسې د هوا پر ککړتیا تحقیق کوي. د لوګي او لړې د مجموعي روغتیايي اړخ له ډاکټر محمد عرفان الله سره روښانه ودرته. دی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړې کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه غوښتلی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشه
خوشاله اوسې سلامونه
آباد اوسې. ما غوښتل چې دا سموګ یعنی د لړې او د لوګي پر مجموعه باندې له چاپیریال پو سره هم خبرې وکم. نو صلاح الدین کبیر صاحب را سره د لده سره به خبرې کوو بیا به روغتیايي اړخ ته راشو. خوخه مده کنه کبیر صاحب ستړي مشي
سلامونه
ما د څور زمخ کې ستاسو ولیکنه ولیدل چې تاسو د کابل البته د کابل د هوا پر ککړتیا باندې ملیکلې و او بیا مترغی ورسته ځنې شیان په کې یاد کړیو په کابل کې په امده هوا کې او همدا سی تاسو په پنجاب کې په پاکستان کې الته مزدکړي هم کړی دی په پښتونخوا کې هم په پنجاب کې نو تاسو الته به هم په دې میدانی سیمو کې لړ لیدلې او دغه لوګي څخه ډکه لړم بمو لیدلې نو که اول راته دا وایي چې دا لړ جوړیږي څنګه دا د لوګي لوګي څنګه په ورګړیږي دا جوړیږي څنګه موږ د خپل اوریدونکو څنګه ور باندې پوکو پدې
لڑک په عام ژبه باندې موږ وایو چې لړه د هغه اوبو بخارات چې کله هوا ته خېږي کله موږ د ځمکه د سر اوبو وی دینا طبي حالت داسې دی چې دینا وخت نا وخت د غازی حالت کې اوبو بر اسمان ته خېږي یا د ځمکه سر ته نه پورته کیږي نو کله چې کارخانی وی آبادی وی کارونه وی او دا خطرناک غازونه لکه کاربن مونو اکسایډ کاربن ډای اکسایډ سلفر ډای اکسایډ دا بلابل کازونه چې د صنعتي کارونو نه د کارخانو نه د خاري غنيګونو نه پورته کیږي او دغه بخارات هم ورسره ورسره هوا ته اوچته کیږي چې دا طبيعي عمل دی نو الته دا دغه غازات دغه غازونه چې کوم دي او د دې ترڅنګ چې دغه اوبو بخارات پورته شوي دي دا دواړه سره یو ځای کیږي دا چې یو ځای کیږي الته چې په هوا په حالات کې یخنی راځي او د ژمي موسم کې په یخنی موسم کې چې کله یخنی راځي دا غازونه او دغه بخارات د اوبو بخاري بخارات چې کوم دي کوم د اوبو غاز حالت چي دي دا دواړه سره یو کیږي او دا بیرته د وزن پیدا کوي کله چې دا وزن پیدا کینو دا د هوا د اوچته ساتنه نسبتا اوچته ساتنه زمکه تر اخوزيږي چې موږ تاسو بیا دې ته لړ وایو دا په انګلیسي کې دیتا په انګلیسي کې سموګ وایي سموګ د سموک د لوګي او د فوګ فوګ هغه ته وایي چې دا کوم د اوبو بخارات دي د دې دواړو مجموعه ده او دا بیا په میدانی ساحو کې ځکه ښکاری چې الته د ځمکې په سطح باندې چون میدانی ساحه چې دی الته کاروباري ژوند ګڼګونه ډیره ده په نسبت د غریزي ساحو دا شی چې دی په غریزي ساحو کې وي فالته دومره د احساس وړ ځکه نیوي چې په غریزي ساحو کې د فوګ فیصدي ډیره ده د فوګ تناسب ډیر دی په نسبت د سموګ نو دا موږ دا ویلې شو چې په هغه ځایونه کې چې چرته په هوا کې دا زهرجن غازونه ډیر زیات موجود وي او د دې سره سره چې کوم طبي حالت کې د اوبو نه بخارات پورته شي دا ډول شي یو ځای شي نو دینه لړ جوړیږي او دا په یخنۍ کې ځکه خطر راکته کیږي چې هوا یې خشي
صحیح او په کابل کې خو دومره ډیره فابریکې او کارخانه هم نشته کنه نو په کابل کې دا د لوګي او د لړې مجموعه چې جوړیږي دغه لوګي او ګردجن هوا چې جوړیږي په کابل کې خاص لامل چې دی په دغه کې خو موږ خبر یو په میدانی سیمو کې چې دا کله فصلونه ختم شي بالخصوص په پنجاب کې د هند په پنجاب کې او د پاکستان په پنجاب کې هلته چې دا اویا د پېښور چې دغه کومه دره ده په دغه سیمه کې چې دا میدانی سیمې لري دلته اکثر دا کاروندګر چې دی دوی په پټیو کې چې هغه پاتې شونی هغه ته ور ورواچی کنه نو لوګی ته نه جوړ شي په کابل کې لامل آیا نفوس زیاتې دل دی ډیر زیات کنه د کابل جغرافیا خپل هم د دې لامل د چې عمل تا لوګی ساتي مسلسل
بد وختانه د چاپرویال په وړاندې چې کمی بے باقی دی یا لپام ناپامی دی هغه په هر ځای کې په بیل بیل ډول باندې تاثیر کیږي نو په پنجاب کې یا په میدانی ساحو کې یا په هند پنجاب کې الته لوګي زیات دي نو الته زیاتې کارخانه او دارنګ په کابل کې چې دا لوګي زیات دي یا کابل کې چې دا ګرد غبار زیات شوی دی وجه دا ده چې دلته هغه شینواله نشته دی دلته کابل ښار چې د خاري پلان گزاري په اساس باندې په بنسټ باندې باید 23 سلنه دلته نشنی ساحه موجود وي پارکونه موجود وو غرونه شنه وو بدبختانه چې دلته مونږ یو فیصد یا په سلو کې یو برخه هم مونږ شینواله نه لرو نو دا خپل هم بیرته بلاکس تناسب کوي، یا د دې په ضد باندې رول ادا کوي. موږ ویلی شو که دلته کارخانې کمې دي، ولې دلته ښاري ګڼه ګوڼه ډېره ده، ښاري ترانسپورت ډېر زیات دی، او همدارنګه دلته شینوالی نشته چې هغه شینوالی چې د هوا کې چې کوم هغه ګردونه راټولېږي چې هغه جذب کړي، هغه جذبېږي نه. نو دلته بیا دا مشکل دی که په ښکته سیمو کې هلته کارخانې ډېرې دي، لوګي مقدار زیات دی، خو دلته بیا شینوالی نشته. هلته که شینوالی شته، دلته دا نشته بیا.
ښه، او تاسو ویلې، تاسو چې اول خبرې کولې، نو تاسو ویلې چې کارخانې ترانسپورټونه نظام لکه ګاډي، رکشې، کنه ټرکونه، ریل ګاډي په ځینو ځایونو کې، او خلک چې لرګی سوځي، سکاره سوځي، دا شیان چې سوځي، نو د دې د وجې نه دغه لوګی جوړ شي. دا لوګی چې دی، تاسو ویلې کاربن مونو اکسایډ دی پکې، سلفر ډای اکسایډ دی، کاربن ډای اکسایډ دی، د دې نه علاوه نور کیمیایي اجزا په دې کې، په دې شیانو کې.
بالکل وی، بالکل وی، دې کې نور هغه کیمیایي عناصر دي چې هغې ته لیډ وایي، کیډمیم وایي، کرومیم وایي، ډېر سخت سخت دي چې هغه ډېر خطرناک دي. هغه د سرطان او د کینسر لامل ګرځېږي. همدارنګه د ډایوکسین په نوم باندې یو ګیس دی چې هغه د ګیسونو، د خطرناکو ګیسونو مجموعه ده چې هغه د سوخ د لامل نه راځي. چې کله مونږ یو سی شی سوزو، هغه مونږ هر څه شی تصور اچو، نو هغې نه دا رامنځته کیږي چې هغه ډېر کم کم مقدار کې وي، ولې خطرناک وي. خو دا مونږ چې ما چې کم نه اول نه کم نمونه واخیستل، هغه هغه دي چې د هغې مقدار ډېر زیات وي. نو دا ټول ګیسونه چې دي، د وسایلو د سوخ نه، که هغه تیل دي، که ګازونه دي، که هغه په رکشو کې استعمالېږي، که موټرو کې استعمالېږي، که کارخانو کې استعمالېږي، که د خښتو بټیو کې استعمالېږي، دا ټول ګازونه په دې کې پیدا کیږي.
ښه، صلاح الدین کبیر صاحب، په لنډه توګه راته ووایه چې دا د هوا ککړتیا چې ده، دا په لنډمهاله توګه او په اوږدمهاله توګه هم د انسان او هم د نورو ژویو، د ژوندیو شیانو پر صحت او پر ژوند څه اغیز لري، او دوه درې مهم اغیزونه کراته وای.
د دې د یو چاپیریال ساتنې د تکړیال په صفت باندې زه وایم چې دې په مجموعي چاپیریال باندې ډېر زیات بد تاثیرات دي. اول تاثیر خو دا دی چې د هوا تودوخه مونږ لوړو. کله چې مونږ کله دا ګازونه چې تولیدېږي، دې ته د تودوخې د لوړوالي ګازونه وایي. دا په یو شکل باندې د ځمکې په سطحه باندې یو سطح جوړوي چې دا نه پرېږدي د هغه وړانګې چې د لمر نه راځي چې دا بیرته واپس لاړې شي. نو دا عموماً کې د حرارت زیاتوالی هغه کیږي. نو بیا کله چې په ځمکې په سر باندې کوم ژوندي موجودات دي، که هغه حشرات دي، که واړه واړه ځناور دي، همدارنګه که کوچني بچنا ماشومان دي، نو دا ټول ژوند دي خطر سره مخ کوي چې داسې حشرات او داسې بوټي وي چې هغې دپاره یو ځانګړی درجه حرارت پکار وي، یو حرارت پکار وي چې هلته دا ژوندي پاتې شي، هغې صحتمند پاتې شي. مونږ په اتوماتیک ډول، په یو سیستماتیک ډول هغې دپاره حرارت هغو نه نشو برابرولی. مونږ حرارت خرابو، نو هغې د وجې نه د هغې ژوند د خطر سره مخ کیږي. همدارنګه مونږ که چېرته دا هوا چټله شي، د دې کې د نایتروجن سطحه په اوبو کې زیاتېږي، چې مونږ د اوبو دا کمې اوبه چې مونږ تاسو د ځمکې په سر باندې اوبه دي، او هغې کې دننه بېلابېل حشرات او ماهیان ژوند کوي، نور نور د اوبو کې چې کوم د خدای تعالی مخلوق دی هغه ژوند کوي، هغه اوبه خرابېږي. هلته ایوټریفیکیشن ورته وایي، چې هلته د نایتروجن لیږد زیاتېږي، هغې د ژوند سره خطر کېږي. دا ژوند یو بل سره چې کوم تړاو دی، دا خپله دا سایکل خرابېږي. او په مجموع کې مونږ د نړیوالې تودوخې کې برخه بیا اخلو.
سمه ده. صلاح الدین کبیر صاحب، چاپیریال پوه دی په کابل کې، تاسو هلته په کار کې یاست، نو زه ستاسو نور وخت نه نیسم. ډېره زیاته مننه چې دا ټول معلومات مو سره شریک کړل. آباد اوسئ. خوشحاله اوسئ. ښه، ډاکټر صاحب، تاسو د کبیر صاحب خبرې واورېدې، د په مجموع کې په چاپیریال باندې د دغې زهرجنو ګیسونو د اثراتو ذکر راته وکړ، او د دام راته واضح کړ چې دا لړه جوړیږي څنګه، او دا لړه کې دا لوګی څنګه ورګټیږي، او دا په حشراتو باندې، په بوټو باندې، په انسان باندې، او د اوبو دننه پر ژویو باندې څه اثرات لري. له طبي پلوه که ورته وګورو، نو تر ټولو اول دغه لوګی چې سړی تیر کړي، په سا خو موږ اخلو ټول، که نه چې لوګی سړی تیر کړي، نو اول ورته د تنفس نظام ناروغي ورپېښي.
مننه پامیر صاحب، فخر کوم، خوشحالی یم، ویاړ یم د صلاح الدین صاحب خبرې. ډېر خوشحال شوم چې زموږ یو پښتون ورور دغسې پوهه لري او په دې خبرې نظر دی. هغې خو چونکې تفصیل سره خبره وکړه، زه لګ مختصرا دغه خبره به مخ کې بوزم چې زموږ عام ولس په دې خبرو پوه شي. دنور او مځکه ترمنځ دا چې کوم زموږ شمسی نظام دی د ټولو ژوند چې دی د اړه لري دنور د حرارت سره او د هغې د مختلفو شعاګانو سره.
بالکل
کله چې دا لړه جوړه شي لکه لړه موږ دغه ته وایو چې څنګه صلاح الدین صاحب چې دی کې دا زهریل جل گیسونه جمع شي
امده سه لړه خو چې دا غدا هوا د اوبو بخارات دي کنه خو سموک چې هغه کې دا زهری گیسونه لوګ جن لړه
غالبا دوی چې دوی د کار وخت کې نو دې ته فکر وشو دی کې بیا چې کله دا سلفونایټس چې دي
وو
سلفر ڈائی آکسائڈ یا سلفر ٹیٹرا آکسائڈ یو گاز دے جا پا دے کے کلا شامل شی پا دا غزرات ہو کے او بیاور سرا دند یا فوک چے دے دام شامل شی لو آگا دا اوپو نا یو آکسیجن بل واخلی
خواہ
او دا غی مقابل کی ایچ ٹو ایس او فور یعنی دا شوری تیزاب چھوڑ شی
آو ہائیڈرو دا غا سلفیورک ایسیڈ چھوڑتا ہی
سلفیورک ایسیڈ اوس چې په هوا کې کله سلفیوریک اسید موجود شول نو دا به په ژوند باندې یا په حیات باندې څه اثر اچي. نو یو خدا ته چې زمونږ سترګې او چې کوم نازک جلدونه دی لکه د مخ جلد نو دا سوزه شروع کی سوزیدل شروع کی دغه سي دي کې دغه زهرجنو کې سونو په شمول چې کله دا د شورې تیزاب د تنفس په لاره د تنفس په نلیو کې تیریږي نو هغه ځان سره زخمی کوي. لدې کبلنا چې کله په دې ورځو کې عموما د نومبر دسمبر کې چې کله څنګه تاسو ویلې دا زمیندار پټونو پټونه چې فصل ټول کې هغه فضلجات سوځي نو د اور یا کمبشن چې موږ ورته وایو
بالکل
سوځیدلو عمل هغه ډېر زیات ګیسونه پیدا کوي. زمونږ چې کوم صنعتي ښارونه دي لکه موږ به دا وایو چې پېښور شولو کراچۍ شو لاهور شولو چرته چې صنعت او حرفت وي فیصل آباد شولو ایون اوس موږ کابل هم یادولی شو هلته هم بعضې فابریکې فعاله دي نو دا چې کوم کارخانې چې وي دلدې دا فضلجات دا سیندونو ته ځي یا دا زمونږ په وطن کې کوم دا د خښتو پټۍ دي دې کې پلاستیک او کوئله سوځي یا لکه زمونږ په ترپار کرکې د کوئلې نه پټرول یا نور ایندن وباسي
حتی بجلی ته نه په پاکستان کې جوړي.
نو د هغې مقابل کې چې کوم دی دا فوک چې دی دا زیاتیږي
صحیح
او چې کله دی کې د غزې اوبه ورسره یو ځای شي په خلا کې یو خو دا د اوزون چې کوم ته دی څنګه چې صلاح الدین صاحب ورته اشاره وکړه چې دغه چې کومه رڼا راځي هغه واپس انعکاس نه کوي نو هغه دی کې جذب کیږي لامحاله چې واپس نه ځي نو جذب کیږي به نو د دې د وجې نه زمونږ ګلوبل چې کوم ترمل پوزیشن دی یا بین المللي تودخه چې ده دا زیاتیږي.
بالکل
هوا کې خو نایتروجن هم پروت دی هوا کې هایدروجن هم پروت دی اکسیجن هم پروت دی ډېر زیاتو ګیسونو مجموعه ده دا ټول مونږ ته راو د ځان سره خو په دې کې بیا پسکو کې د نن نه چنه مونږ صرف اکسیجن ته اخلو او دا باقي شی نه واپس بهر کوو
صحیح.
نو دا یو دا غدا شروع سره شامل شي دویم چې کوم زمونږ پینیل ګلند ورته مونږ وایو پامیر صاحب
صحیح
ته روزو پمنس کې یو وړو کې غونته کې غدود دی یا غټه ده هغه په بدن کې د انټی کارسینوجنز یعنی د کینسر خلاف او د وایرسي حملو خلاف مدافعتي مایات یا لعابونه پیدا کوي
صحیح
هغه په وخت کې کې مکمل تیار وي نو یو خو جنریټر لګیدلې شور وی بل غیر ضروري رڼاګانی وی اکثر مونږ پرړا کې ودې شنو زمونږ پینیل ګلند چی وی اغه د دغه سې قسم مایات بیا نه پیدا کړي او یو په هوا کې لړ شي نو تاسو کتلې چې کله دا لړې خورې شنو دلته کې حادثاتي مرګونه چې کوم د دید یا د ویژن د کموالی نه کیږي
صحیح
او کم چې ضعیف خلک یا ماشومان نو هیته د تنفس تکلیفونه پیدا شي
صحیح
او په کې ژوند ویلی
سمه ده. ډاکټر صاحب لتا شوم پوښتنه دا ده یو خو راته د فدا محمد لودین صاحب لیکلي د پخپله د سکرو په کان کې کار کړی دی دا وی چې 3000 فوټه ښکته وی دا قانونه
او وی چې کله لکار روزی نو دا مخونه او لاسونه دا ټول د دې مزدورانو تک تور وي او ډېر مریضې لري دوی په کان کې چې کار کوي نو هغه خو لازمی خبره ده د مختلفو مریضې او ښکار کیږي ځکه دوی عمل ته په کان کې موجودی. عزت الله خان لیکلی دی راته له دوبۍ څخه وی زه چې کله خوشبو لګوم نو ورسره زکام شم. ده خو کیسه د دې لړې سره نه ده تړلې، دا خو حساسیت دی، دا مخکې تاسو واضح کړی دی که نه. خو د دغې پوښتنې سره تړلې ماته یو بله پوښتنه هم را پیدا شوه که د همدې پوزې نه شروع کړو که نه. چې سا اخلو په پوزه باندې ټوله ورځ نو لوګی چې تیریږي، آیا دا د دې بوی حس چې دی د ښه او بد بوی حس دا اغیزمنی دا لوګی؟
بالکل پامیر صاحب، دا د ته مونږ حس وایو که نه، سنس دی دا
حس. بالکل
دا حس چې دی دته ډېر زیات نقصان رسیږي،
ښه
بالخصوص په هغه توګه باندې چې کله دا سلفر ټرای اکسایډ چې کله مونږ تیرو،
ښه
او یا چې کوم زمونږ دا دغه چې دی هایډرو کاربنز،
لکه دا دغه
هایډرو کاربنز مونږ هغه کیمیا ته تویو لکه دا ګاډو نه لوګي خارجيږي هوا کې یو خاص مقدار کې وبو موجود وي، هغه د سلیوزي شي ډېر نری نری وي، او هغه بیا پوزه کې دننه لکه ناسټرلز او د پوزې چې کوم اناټمي ده د کې ډېر حساس نری نری جلای دي،
ښه
او ما څنګه چې وختي شرطن ویل چې دغه دغه د شورې تیزاب هم شي هم شي او داسې شي هم شي، نو دغه جلای چې دی دی کې تکنس یا غټواله پیدا کی یا زخمی کی، نو په دواړو صورتو کې دا انتهایی خطرناک دی.
صحیح،
مخکې چې موږ تنفس پورې ځو نو د دې لکه عام خلکو ته دا پته نه لګي چې راکه دا وی هیڅ لاړو نو څه چل بو شي.
صحیح،
او دا چل کی کې کدا سړی چرته اور لګېدلې وي یو کمره کې اته د وی نو ورزی او حرارت هم محسوسې نو دا ان ممکن د جاغور کې د گیر شي.
صحیح،
دغه سه د دې حس چې کوم د زمونږ ژوند باندې ډیر زیات عوامل لري او هغه موږ د ډیرو تکلیفاتو نه او د ډیرو حادثاتو نه بچ ساتي، نو دا هغه سره نقصان کیږي د دې چې کوم هغه ممبرنز یا نری نری جلی دی په پوزه کې دی د پوزه په بره سي کې دی او بیا چې دا کله لیرنګس او فیرنګس ترازی
حلق ترازی او تر حلق ملان دی خکت ازی،
نو آغا چه کم کیمیایی تعمولات پا هوا کی موجود شوی دا لڑی دا وجنا آغی سر سر تا بدن چه کم زمونگا هارمونیک او لیمفوٹیک سیستم ده نو آغا امور سر متاثر شی او دا آغی مقابل کی بیا زمون پا مرای که دا لیمف نوڈ لگی دلی دی مور دا تانسلز ویو
بلکل گلی،
نو دا عموما د بکټیریا او جراثیم چې دا لاندې تیرېدونه بندوي،
ښه
نو هغه د دې مقابل کې عکس العمل ښایي هغه بیا اوپړسیږي غټ شي زاغې د وجنه په مرای کې تکلیفي ټوخې شي تب ورسره شي او نور تکلیفات پیدا شي، نو دا ټانسلز یا ټانسلایټس چې موږ ورته دا هغه پړسوب چې کم ده
یا غلې ورته وي په مجبکه.
بالکل دا داغي ول عمل ده پامیر صاحب،
او دا غلی په غټانو وړو دواړو کې کیږي،
دا په غټانو کې کیږي په وړو کې کیږي، خو سلوي خلک نه پس عموما دا ختم شي بس بیا.
صحیح،
نو او دا چې کوم ډست پارټیکل یا دا ګندګي چې کوم ذرات چې موږ ته په نظر نه شي لیدلې هغه چې کله بیا دننه سګو ته لاړ شي، نو موږ بار بار دا خبره کړې چې سګ چې دی کې د انګور د دانې غونته وړې وړې پوکاڼې شانتي دي او هغه اکسیجن داخلي او هغه هلته نوینې ته ورکوي او بیا دا هلته نه ټول ګن جمع کوي کاربن ډای اکسایډ کاربن مونو اکسایډ په صورت کې د تنفس په ذریعه واپس غورځوي، نو چې کله دا پارټیکلز هغه کې اون خلیږي نو د هغه مقابل کې بیا سی او پی ډی کرونیک ابستراکټیو پرمالری ډیزیز،
او یعنی د تنفس د نظام په خوانی بندش زور چې کله بندش زور شي نو دا ډیره خطرناک ده بیا،
او نو هغه ته بیا د تنفس تکلیف هم یو خلک په سالنډای بدلی او بیا د بلغمونه پیدا کوي هغه بلغم اخراج نه کوي دغه سي پسګو کې د نن زخمونه پیدا کیږي هغه کې بیا بکټیریا خپل کالونه جوړي او خپل ژوند شروع کوي او هغه نور نقصانات پیدا کیږي دغه سي کپړ پوسونه بیا او بوونی سي یا اوپر سيږي، نو هغه مونږ ورته پورټل وینوي هغه باندې فشار واچي او ورسره زړه دی هغه باندې فشار واچي نو بیا سړی ته د زړه تکلیف دړکنونه هم زیات شي تنفس کې هم تکلیف شي ټوخیم راځي او د شپه بیا ډېره ناکلاره تیریږي.
صحیح. ډاکټر صاحب محمد عظیم کمالزی لیکلی دی لپشینه چې داسې ډېر خلک دي چې لوګی یا خراب هوا چې تنفس کې سا واخلي په دې کې نو تنفس نظام زړی یو دم تنگ شي کنه او ټوخی هم راځي لکه د وزما هم د ګرد یا لوګي د وجنه یو دم په مرۍ کې خارښ شروع شي او ټوخی شروع شي. نو تاسو مخکې ویلي دي چې ټوخی چې دی هغه علامت دی یو قسم ریاکشن دی کله چې بدن غواړي چې یو شی د خارج کی د مرۍ نه نو بیا ټوخی را پیخیږي کنه د خارښ چې دی په دې مرۍ کې دا تاسو ګڼئ چې دا د همدغه بدو اثراتو بدو عناصرو کیمیایي شیان چې دي لکه کاربن مونو اکسایډ دی تیزابونه دي مختلف قسمونه چې دا په هوا کې د دې سوځېدو سره ورګډیږي دغه دا پیخی په دې زمنګ مرۍ کې دا خارښ
بالکل بنیادی اسباب خوم دغه دی خدا خارښ چې دی په ذات خود
چې لکه لوګې ما دغه کنه دا پوزه ترخشی ورسره
او زه لکه په دې عام ولس چې په دې خبرم چې دا خارښ دی څه شي د درد انتهایی کم شدت چې د درد نه کم وینو دا د خارښ په صورت کې بدن ته اظهار کوي او چې کله دا یو خاص مقدار نه زیات شي نو بیا موږ درد محسوسو.
صحیح.
یعنی دې مطلب دا دی چې دا خارښ کله کیږي نو دغلته کې څه پیتوجنس یا څه جراثیم هلته موجود شوي دي.
صحیح. څه زهرجن
زهرجن څه جراثیم یا شیانه موجود دي چې هغه د غذا کې د وینې چې کوم دوران خون دی یا سرکولیټری چې کوم هلته متعلقه سل ته چې کوم وینه روانه ده اکسیجن روان دی خوراک روان دی نو هغې کې خنډونه پیدا کیږي نو دا د بدن عکس العمل چې دی خارښ وښایي چې ته ټوخی وکړې هغه ټوخی سره لکه موږ چې کله ټوخی کوو یا انګی کوو سنیزنګ چې ورته موږ نو دا تقریبا دوه دېرش ټنه دباو سره هوا چې دی دا سګونه راوباسي دا دونه زیات فشار وي چې کدی کې مخه کې جراثیم یا داسې شی نه یا واړه واړه ذری وي نو هغه د انګی سره بهر شي تاسو عموما کتلی پوزم ور سره وبېږي او بیا سړی ته توکانې مراشو سړی توهم کی.
صحیح.
نو دا دغه جراثیم بدن د ځان نه خوږي نو دا یو قدرتي عکس العمل دی خو په کار دا ده چې فوري توګه باندې بیا ډاکټر ته لاړ شي چې دا سګو ته نزي او د بدن نور نظامونو کې دا خوار نه شي تنه.
صحیح. موږ چې د کبیر صاحب سره خبرې کول نو هغه راته ویل چې یوازې دا دغه نه دي کاربن مونو اکساید او نایتروجن اکساید او د سلفر ګیسونه نه دي بلکې دا شیان چې موږ سوزو مختلف شیان د گاډو بالخصوص په دې کې سیسه همي لډ چې دوی یاد کنه آرسنیک همي دغه عناصر چې دي دا ګڼل کیږي چې دا ډیر خطرناک دي. تاسو د تنفس د نظام ذکر خو وکړه دا دوا عناصر په هوا کې او بیا دغه سې د لړې په شکل کې عام د سې ککړه هوا کې موږ یې تیرو نو څه ناروغي پیښول شي
دو صورت کې یو خدا دې کې کارسینوجن یعنی کینسر پیدا کون کې عوامل موجود وي.
صحیح.
نو انسان ته نه د کینسر یا د سرطان انتهایی زیاته خطر هم د دغه غوړای نه جوړیږي بیا زمونږ د ګردو ناکامۍ ته مونږ بوزي د زړه والونه بندي او دغه سي د تشو متیازو د پراستیټ چې کوم معاملات دي هغه ډېر زیات اغیزمن کوي.
دا ماشومان چې سکولونو ته بیو یا بهر کار کوو په کورونو کې دننه کار کوو لرګي سوزو سکاره سوزو دا شیان کوو کنه نو لوګي خو جوړیږي او کارخانیم چې دي ګاډیم دي دام رواني دوی هم لوګي او دا شیان ټول دا غازونه او عناصر چې دي د ذرات خارجي نو ځان به تنه څنګه ساتو احتیاط لارې چارې څه دي؟
ډیره ښه خبره ده. دا ده چې اوس یخنی ده مونږ به بخاری هم لګوو دېنه بغیر هم نه کیږي بلکې مونږ دا وایو چې کمرې ګرمې وساتئ. په کار ده چې د ورځې کله چې مونږ په کمره کې ژوند نه کوو نو مونږ دا فراخه پرېږدو د دې ورونه او کړکۍ ټولې کولو پرېږدو د ماښام نه پس چې بیا کمرې ته مونږ ځو اتاق ته ځو بخاره لګېدلې وي نو د تودخه خو مونږ زیاته کو نو د اوتو کېدو نه مخکې په کار دا ده چې کم از کم لس اته منټه مونږه دروازه خلاصه پرېږدو یا یو روشندان خلاص پرېږدو
او ماشومان چې سهار مونږ سکولونو ته بیا یو باید هغه ماسکونه ټولو ته ورکو کنه
ماسک هم ورته وساتو او وختان هم پټو ساتو ټوپایم ورته پسر کو یا پګړی ورته پسر کو
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسه
عزت مند اوسه په الله ګران اوسه
مننه آباد اوسه نن موږ په لړې او د لړې سره د لوګي په یو ځای کې دوه باندې او د دې پر لړمحاله او ګدمحاله اثرات باندې وغږیدو دا و د روغتیا او درملنه نه خبرونه راتلونکي ونه به بیا در سره په مخه مخه